د ازادي رادیو د نن ورځې مخامنې خبری مجلې ته زه احمد تکل تاسو ته ښه راغلاست وایم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ولسمشر لومړي مرستیال د هغو ترهګرو د اعدام غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره د تروریزم په تورونو بندیانېږي. نور موضوعات هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي. پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ناتو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د دې تړون حضور په شرایطو پورې تړلی او په دې دریځ کې بدلون راغلی. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي هغه ترهګر باید اعدام شي چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول کیږي او په جرمونو اعتراف کوي. د کرملین منتقد الکسی ناوالنی چې د مسکو په هوایي ډګر کې نیول شوی د یوې محکمې په وړاندې نن ودرول شو. بشپړ خبرونه. د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ وایي له افغان ولسمشر اشرف غني سره د سولې د پروسې په اړه خبرې کړي او هغه ته یې ویل چې د ناتو دریځ نه دی بدل شوی او په افغانستان کې حضور په شرایطو پورې تړلی دی. ښاغلي ستولتنبرګ دا خبره نن په یوه ټویټ کې کړي او ویلي دي چې ناتو د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي تر څو افغانستان بیا هیڅکله هم د نړیوال تروریزم په خوندي ځای بدل نه شي. په عین حال کې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په یوه ټویټ کې ویلي چې په دې ماموریت کې د شاملو 8 هیوادونو شاوخوا 1000 سرتیري به د افغان ځواک نوچه د خپل هواد امنیت ساتي د روزنی اغوی ته د سلاور کول او مرستو چارو ته دوام ورکړي. په یو بل ټویټ کې لیکل شوی چې د دې ماموریت یو جګپوړي قومندان ایتالوي جنرال البرټو ویزولي په هرات کې د ناتو یو مډال هغه سرتیرو ته ورکړل چې د افغان ځواکونو د روزنې په دې ماموریت کې ونډه اخیسته ده. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي هغه ترهګر باید اعدام شي چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول کیږي او پر خپلو جرمونو هم اعتراف کوي. ښاغلی صالح چې له 2 میاشتو راهیسې د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت ورسپارل شوی دغه غوښتنه نن سهار په امنیتي غونډه کې کړې او ویلي دي چې په دې کار سره به نور یو درس واخلي. د ښاغلی صالح د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد وایي دا یوازې د ولسمشر د لومړي مرستیال غوښتنه نه ده بلکې عام ولس هم ورته غوښتنه کوي.
دا غوښتنه د کابل پوهنتون د هغو شهیدو شو محصلینو او د زرګونو نورو افغانانو ده چې خپل بچي د ترستانو په حملو کې او د مجرمینو لخوا په جرمي فعالیتونو کې له لاسه ورکړي دي.
د ولسمشر لومړی مرستیال دغه راز ویلي یو علت چې د هدفي وژنو په ګډون ترهګر بریدونه زیات شوي دا ده چې عاملان داسې انګیري چې که ونیول شي هم یوه ورځ به بیرته خوشي شي. د یادونې وړ ده چې بین الافغاني خبرو ته هم وروسته له هغې زمینه برابره شوه چې حکومت له خپلو زندانونو د طالبانو تر 5000 زیات بندیان خوشې کړل. ویل کېږي په دوی کې ډېری هغه کسان هم شامل وو چې په ډېرو خونړیو بریدونو کې لاس درلود. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نن په ټول افغانستان کې تر 5 کلونو کم عمر ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ناروغي ضد واکسین کمپاین پیل کړ. د عامه روغتیا وزارت د پولیو پروګرام د عامه پوهاوي د برخې مشر میرجان راسخ ازادي راډیو ته د دې کمپاین په اړه وویل
منګه غوښتنه د ټولنې څخه دا ده په تیره بیا په هغو سیمو کې چې زمونږ واکسیناتوران سي کولای کور په کور کمپاین پلی کړي. کورنۍ کې لطف کې خپل ماشومان روغتیايي مراکزو ته بوځي او همدارا سایر ټیمونه چې په کلو باندې کې دي هغوی ته ورولې تر څو واکسین شي.
دغه 5 ورځنی کمپاین په ترڅ کې د روغتیا وزارت تمه کوي چې 9,900,000 ماشومان دغه واکسین په وړاندې دغه ناروغي په وړاندې واکسین شي. د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار کې نن په سلګونو موټرزانو د یو لارون په ترڅ کې د برېښنایي تذکیرو دفتر وتړل. د دې ولایت مرکز میدان ښار نرخ او جل ریس په ګډون د شپږو ولسوالیو دغو اوسیدونکو دغه دفتر د هغه اقدام په وړاندې د اعتراض په توګه تړلی چې په نویو الکترونیکي تذکیرو کې د ولایت د بشپړ نوم پر ځای یوازې د ولایت نوم وردګ لیکل کیږي. دغه اعتراض کوونکو غوښتنه کوي تر هغو چې په الکترونیکي تذکیرو او ټولو رسمي ادارو او اسنادو کې د ولایت بشپړ نوم میدان وردګ نوی لیکل شوی دوی خپل اعتراضونو ته ادامه ورکړي. د پاکستان پاوست په جنوبي وزیرستان کې د عملیاتو په ترڅ کې د پاکستاني طالبانو د تحریک د 2 غړو د وژلو خبر ورکوي. پاوست نن په یو خبره کړي خبر پانه کې ویلي چې په دغو عملیاتو کې چې پرون یکشنبه په شکتوي سیمه کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس ترسره شول په وژل شو کې هغه مشکوک کس هم شامل دی چې د پاوست په سرتیرو د اکتوبر د میاشتې په برید کې لاس درلود. په دغه برید کې شپږ سرتیري وژل شوي وو. پاوست د دغو عملیاتو په پایله کې د 3 مشکوک کس د نیولو خبره هم کړې ده. د کرملین منتقد الکسی نوالنی چې پرون له جرمني موسکو ته له رسېدو سره سم نیول شوی نن د یوې محکمې په وړاندې ودرول شو. د هغه ویاند کیرا یرمش نن په یوه ویډیو خپره کړې چې پکې ظاهرا نوالنی د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین په غوسه دی او وایي هغه له ده دومره بیرېدلی چې د هیواد ټول قوانین یې له پامه غورځولی دي. په استرالیا کې د تینس د لوی تورنمنت د پیلېدو په درشل کې لږ تر لږه دوه اویا لوبغاړي وروسته تر هغې قرنطین شول چې دې تورنمنت ته د لوبغاړو روزونکو او چارواکو د لېږدولو په چارټر الوتکو کې د یو شمېر سپرلیو د کووید 19 ناروغۍ مثبتې پېښې ثبت شوې دي. د دغو لوبو تنظیمونکو پرون یکشنبه تایید کړه چې د قطر له پلازمینې دوحې څخه میلبورن ته په تللې الوتکه کې د یو مسافر د کورونا مثبته پېښه ثبت شوې ده. که څه هم دغه مسافر دغه ورزشي ټیم غړی نه دی، خو د 15 لوبغاړو په ګډون د دې الوتکې ټول 50 پرلی اجازه نه لري چې په هوټل کې له خپلو خونو او هم لوبغاړي نشي کولی چې تر 14 ورځو پورې تمرین وکړي. تر دې مخکې د دغه تورنمنت 12 نور لوبغاړي هم قرنطین شوي وو. د استرالیا اوپن د تونس لوب سیالۍ د فبروري په 8 پیلېږي او تنظیمونکو هم ویلي چې دغه لوبې به په خپل وخت پیل شي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټي منفي 2. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټي منفي 1. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټي 2. مزار شریف اسمان نیمه وریځ، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټي 0. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټي 15.
د ازادي راډیو مخامنه خبری مجله او ریډا سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې په هیواد کې د هدفي وژنو له زیاتېدو وروسته د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د هغو کسانو د اعدام غوښتنه کړې چې د تروریزم په تور بندیانېږي. د پولیو ضد ناروغۍ کمپاین نن په ټول هیواد کې پیل شو. په دې اړه د روغتیا وزارت له یو چارواکي سره خبرې کوو.
درې اشاریه درې میلیونه ماشومان کې داسې بیا هم هغو سیمو کې دي چې د واکسین څخه بې برخې پاتې شي او هغه د نه لاسرسي وړ سیمې دي.
د میدان وردګو د څو ولسوالیو خلکو نن په یو لاریون کې غوښتنه وکړه چې په پیژند پاڼو کې د دې ولایت بشپړ نوم ولیکل شي.
حکومت خوستان ولسمشر په میدان وردګ ولایت کې د دغه موضوع په اړه باندې سره جدي تصمیم ونیسي. خلک خپل هویت لري، سره د تحمیلي هویتونه موږ باید قومونه باندې ونه منو.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د روسیې د حکومت مخالف الکسی ناوالنی ته حکومت له خپل مدافع وکیل سره د لیدو اجازه نه ده ورکړې. دا ازادي رادیو ده. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو خرونو کې خبريږي. په مکرې د دې خبرونه لومړی راپورته د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د هغو ترهګرو د اعدام غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره د تروریزم په تورونو بندیانېږي. ښاغلي صالح دا څرګندونې د بندیانو له خوشي کېدو وروسته په کابل او ځینو ولایتونو کې د هدفي وژنو د ګراف د لوړېدو د راپورونو په غبرګون کې کړې دي، خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا څرګندونې ناسمې بولي او وایي چې د مجرمینو په باب پریکړه د عدلي او قضایي بنسټونو کار دی.
د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح د دوشنبه د سهار په 6:30 بجو غونډه کې ویلي هغه ترهګر چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لوري د ناوړه اعمالو په تور نیول کیږي په داسې حال کې چې په خپل جرمونو اعتراف هم کړی وي تمه لري چې یو ورځ وبخل شي. د ښاغلي صالح په خبره هغه کسان چې نیول کیږي باید اعدام شي تر څو د نورو لپاره د عبرت درس وي. د لومړي معاونیت د ستراتیژیکو اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد:
دا یوازې د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال غوښتنه نه ده چې مجرمین او تروریستان چې په خپل جرمونو اعتراف کړی دی او دوسیې تکمیل شوي دي هغه اعدام شي، بلکې دا د ټول افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې باید په اشد مجازات محکوم شي. دا غوښتنه د کابل پوهنتون د هغو شهیدو شوو محصلینو او د زرګونو نورو افغانانو ده چې خپل بچي د تروریستانو په حملو کې او د مجرمینو لخوا په جرمي فعالیتونو کې له لاسه ورکړي دي.
ښاغلی صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دغه موضوع د قانون د حاکمیت د عالي شورا په جلسه کې به هم مطرح شي. د نوموړي په خبره هر هغه ترهګر چې نیول کیږي باید اعدام شي. خو په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د اعدام په اړه هره پریکړه د عدلي او قضایي ارګانونو کار دی نه د لومړي معاونیت. د دې کمیسیون د نشراتو برخې مشر ذبیح‌الله فرهنګ وایي
مسئولیت یو مکلفیت
د قانون د پلي کېدو مسؤلیت او مکلفیت د عدلي او قضایي بنسټونو کار دی. د حکومت اجرایي بنسټونه د لومړي معاونیت په ګډون د دغه ډول حکمونو لکه اعدام مسؤلیت نه لري.
صدور حکم اعدام را
له دې سره هم مهاله طالبان بیا ویلو بندیانو سره د هر ډول ناوړه کړنې غچ په اخلي. د دې ډلې وین ذبیح‌الله مجاهد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې په داشان کړنو سره به د سولې خبرې لستون سره مخ شي او دوی غواړي خپلې ناکامۍ په دې کارونو سره پټې کړي. ښاغلی صالح په داسې حال کې دغه اقدام ته لومړیتوب ورکړی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د هدفي وژنو او چسپکي ماینونو پیښې زیاتې شوې دي. د دې هدفي وژنو په دوام نن دوشنبه په کابل کې په ولسي جرګه کې د پنجشیر ولایت د استازي زلمی نوری ورور ابراهیم آسم په موټر مقناطیسی ماین چاودنه شوی چې یو کس پکې ټپي شوی دی. نو دې سره هم مهاله د کابل په شپږمه ناحیه کې هم پر یو موټر د مقناطیسی ماین چاودنه شوی خو ځاني زیانې نه درلود. تېره ورځ هم د کابل په لسمه ناحیه کې دوه خزینه قاضیان د نامعلومه کسانو لوري په ډزو سره ووژل شوي او دوه کسان نور هم ټپیان شوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د جمهوریت دولت مذاکره کوونکی پلاوی وایي دوی خپل اجنډا له خپل خوا ترتیب کړي او طالبانو ته سپارلی ده. د دې پلاوی یو غړي ازادي راډیو ته وویل د دولت د مرکچی پلاوی په اجنډا کې د سولې د خبرو لپاره لومړیتوبونه هم په ګوته شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون له څلور ورځني ځنډ وروسته د دواړو خواوو استازو یو ځل بیا په دوحه کې غونډه وکړه او د اجنډا پر مسایلو یې بحث وکړ. په دې اړه پام وکړئ له کابله د راپور ته.
په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د مرکچی پلاوی یو غړی وایي د اجنډا د جوړېدو په اړه د دوی کار بشپړ شوی. د مرکچی پلاوی دغه غړي د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی په اجنډا کې د سولې خبرو د دوام لپاره خپل لومړیتوبونه هم مشخص کړي او دا اجنډا یې طالبانو ته سپارلې ده. سرچینه زیاتوي خو طالبانو لا تر اوسه خپل اجنډا دوی ته نه ده سپارلې او په خبره یې دوی د دې کار یو دلیل خپل منځي بحثونه او د مشورو دوام بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم مني چې لا هم د اجنډا په اړه داخلي مجلسونه روان دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا بیا وایي دوی د اجنډا د ترتیب او د لومړیتوبونو د ټاکلو واک خپل مرکچی پلاوی ته سپارلی دی. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې اوربان د نظام څرنګوالی او نور ټولنیز خدمتونه هغه ټکي یاد کړل چې په خبره یې په اجنډا کې د لومړیتوبونو په توګه د ټاکلو لپاره یې دواړه لوریوې هوکړې ته د رسېدو په هڅه کې دي.
قدیم مسائل کې دوی ته د تفاهم لري او هلته په دې موضوعات سره خبرې کوي. لکه دغه موضوعات دي او په دغه موضوعات په دواړو طرفه یعنی لکه د لومړیتوب خبره مینه خدا شي نه کېږي چې مثلا د یو طرف لومړیتوب
خوانن د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن ولسمشر غنی سره په ټلیفوني خبرو کې له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې او زیاتوي دا ډله باید د خلکو غوښتنې ومني. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت او طالبانو پلاویو مشرانو او یو شمېر غړو پرون یو ځل بیا د اجنډا د مسایلو په اړه خبرې کړې دي. دواړو لوریو ته د ناسې د جزئیاتو په اړه ډېر وضاحت نه دی ورکړی خو له دې وړاندې د اجنډا ترتیب او توحید هغه مسایل یاد کړي وو چې شاید زیات وخت ونیسي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویانده ناجیه انوري
پرون ماښام د دواړو مذاکراتي تیمونو د رئیسانو او ځینو غړو ترمنځ ناسته وشوه. په دغه ناسته کې د اجنډا پر موضوعاتو لا زیاتې بحثونه وشو او همداراز د راتلونکو ناستو د ترتیب او تنظیم په هکله خبرې وشوې.
په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د دې لیدنې د جزئیاتو په اړه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دواړو لوریو له امریکا سره د طالبانو د هوکړې د عملي کېدو او د خپلو پاتې بندیانو د خوشکېدو په اړه خبرې کړي او د خپلو بندیانو ازادي یې له امریکا سره د شوې هوکړې یوه برخه بللې ده. خود طالبانو د پاتبندیانو له خوشکېدو سره د ولسمشر غنی لومړی مرستیال امرالله صالح مخالفت ښودلی. ښاغلی صالح نن سهار د شپږنیمو بجو غونډې په راپور کې لیکلي د هدفي وژنو د زیاتېدو یو دلیل د اسیرو طالبانو ازادي ده. امرالله صالح زیاته کړي اسیر شوي طالبان د بلبلانو په څیر په خپلو جرمونو اعتراف کوي او لویه هیله یې دا وي چې ورځ ازادېږي. خو د ستونزې د حل یوه برخه د دې کسانو اعدام دی چې باید خپله سزا وګوري. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت له امریکا سره د طالبانو د شوې هوکړې پر بنسټ له خپلو زندانونو د 15,000 زیات طالب بندیان خوشې کړل او دا کار یې د سولې خبرو د پرمختګ په برخه کې خپل ښه نیت یاد کړ. هغه څه چې اوس پرې د ولسمشر غني لومړی مرستیال امرالله صالح پښیماني ښیي. په دې وروستیو کې یو شمېر افغان چارواکو دا هم ویلي چې له زندانه خوشې شوي ځینې طالبان بېرته د جګړو لیکو ته ورګرځېدلي. هغه ادعا چې طالبانو بیا رد کړې ده.
با قطر کې بین الافغانی خبری
سوله راتون کې ده
زمون شبینلنی همکاران د افغانستان د سولې پر پروسه باندې اغېزمن
دلتا اوربنس
مرکې تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې ټویټر فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني.
د ازادۍ رادیو مخمنۍ خبری مجله اوري. په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسیناسیون کمپاین نن پیل شو. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د دې کمپاین په لړ کې به نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. خو دوی دا یادونه هم کوي چې له 2.5 میلیون زیات ماشومان ښایي د ستونزو له کبله له واکسین نه پاتې شي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د خوست ولایت د صبری ولسوالۍ اوسیدونکي ولایت خان وایي 14 میاشتنۍ خورزۍ عالیه چې د مور او پلار یوازینی اولاد دی تازه ګوزڼ وهلې ده. ولایت خان ازادي راډیو ته وویل د کوچنۍ عالیه یوه پخه فلج ده او له دې امله ټوله کورنۍ ورته اندېښمنه ده. دیوی په ګڼو ډاکټرانو او روغتونونو یې خپله خورزه ګرځولې خو مسؤلینو ورته ویلي چې ګوزڼ درملنه نه لري. د همدې ناروغۍ د مخنیوي لپاره نن دوشنبه په ټول افغانستان کې د ګوزڼ ضد واکسین د تطبیق کمپاین پیل شو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مشر غلام دستګیر نظری ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمپاین په لړ کې به 9.5 میلیونه هغه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین تطبیق شي چې عمرونه یې له 5 کلونو ټیټ دي.
زموږ کمپاین نن په ټول افغانستان او 14 ولایتونو کې پیلیږي. دا زموږ ژمنی کمپاین دی او هدف مو 9.5 میلیونه ماشومان دي چې باید د پولیو ضد واکسین ورته تطبیق شي.
ښاغلی نظری وایي له 2.5 میلیونه زیات ماشومان به د هیواد په بیلابیلو ولسوالیو کې هلته چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي او کور په کور د ګوزڼ ضد واکسین د تطبیق اجازه نه کیږي له واکسین پاتې شي. د ده په خبره د ختیز او جنوبي ولایتونو یو شمېر ولسوالیو کې دا شمېر ماشومان له یاد واکسین نه بې برخې کیږي. دا کمپاین 15 ورځې دی خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پر ټویټر لیکلی چې د دغه دفتر مشر ملا برادر د روغتیا نړیوال سازمان د آسیا برخې له چارواکو سره خبرې کړي او د دوی د اصولو له مخې د پولیو واکسین د کمپاین د تطبیق ډاډ ورکړی. وړاندې د دغې ډلې پوځي ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې یوازې په 4 جنوبي ولایتونو هلمند، کندهار، زابل او روزګان کې د دغه واکسین د تطبیق اصول دادي چې واکسینونه ماشومانو ته په جوماتونو کې وشي. د ښاغلي مجاهد په خبره تر دې وړاندې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې د دغه کمپاین پر مهال د معلوماتو د راټولولو لپاره استخباراتي استفاده کېده چې دوی د اصول وضع کړل. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په تیر 2000 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې د ګوزڼ یا پولیو 45 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین له کورنیو د دغه کمپاین د ښه تطبیق په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کوي. د کابل ښار اوسیدونکي عبدالله احمد زی او د ننګرهار اوسیدونکي بادام احمد زی چې خپل هم پلرونه دي د پولیو ضد واکسین د تطبیق په برخه کې د کورنیو همکاري اړینه بولي.
ټول کورنیو او میندو پلرونو څخه را غوښتنه لرم تر څو په هر ځای کې چې اوسي باید خپل هغه ماشومان چې 15 کلو پورې عمر لري د پولیو واکسین ترسره کړي.
د پولیو واکسین موږ خپلو ماشومانو ته
هر وخت په خپل وخت سره چې کلام د بولی واکسن توران راځي ورته اچو ورته ورکوي، خو لا هم ذهنیت زمونږ د کورنۍ په شمول د ډیرو په دې باره کې جوړ او سازنده چې دې لپاره تیار او تابع اوسیږي تر څو پورې ماشومانو ته د پولیو واکسین واچول شي.
افغانستان له پاکستان وروسته دوهم هیواد دی چې په ټوله نړۍ کې لا هم دغه وایروس پکې شته. د پولیو یا ماشومانو د ګوزن ضد واکسین کمپاین هر کال د افغانستان په ټولو ولایتونو کې تطبیقیږي.
و موردل چې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د ناروغۍ پر ضد د واکسیناسیون کمپاین پیل شو، خو اوس واورئ چې دا کمپاین څنګه روان دی او پر وړاندې کوم خنډونه پراته دي. په دې اړه مې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي د کمپاین له مشر میرجان راسخ سره خبرې وکړې. په پیل کې ښاغلي راسخ د پرتو ستونزو په اړه معلومات راکړل.
نن ورځ سهار کوم کمپاین چې پیل شو په ټول افغانستان کې یو سرتاسري کمپاین دی. تر دې دمه پورې لله الحمد کوم داسې غټه ستونزه نه لیدل کېږي او نه ده راپور شوي. هغه سیمې چې پلان شوي دي په هغو ځایو کې کمپاین په نورمال شکل باندې روان دی. صرف یوه خبره ده چې هغه هم یادونه وکړم، په دې کمپاین کې درې ولایتونه چې هغه په نام د سړو سیمو یادېږي لکه د بامیان، غور او دایکندی ولایتونه، په دې ولایتونو کې کمپاین د بغې سړې هوا له وجې نه پلی کېږي. البته په راتلونکي پړاوونو کې به بیا هم په دې ولایتونو کې کمپاین پلی کېږي.
او بخې تاسو مخکې یادونه کړې وه د افغانستان د روغتیا وزارت مخکې ویلي وو چې ښایي شاوخوا 2.5 میلیونه ماشومان د واکسیناسیون له کمپاین نه پاتې شي. دا همدغه درې ولایتونو کې ماشومان دي.
لبد د مرغه په دی ورستي کمپاینونو کې دا 2.5 میلیونه نه د دیش میر زیات څه حتی تر 3 میلیونه. او په دې کمپاین کې چې موږ ته اټکل سوې ده 3.3 میلیونه ماشومان، یعنی 3 میلیونه او 3 لکه ماشومان کې داسې بیا هم هغه سیمو کې وي چې د واکسین څخه بې برخې پاتې شي او هغه د نه لاسرسي وړ سیمې دي. دا شمیره لبد مرغه په کمپاین په هر پړاو کې نه دا چې کمیږي بلکې دا زیاتیږي.
او دا هم دغه درې ولایتونو کې دي چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه.
دا د سړو سیمو نه بغیر هغو سیمو کې چې موږ په نام د نه لاسرسي وړ سیمې یادوو، د جنګ او جګړو د نامنیو او د کمپاینونو د ممانعت له وجې نه، دا هغه ماشومان دي. دغه درې ولایتونه چې ما یادونه وکړه سړي سیمې، دا په دې 3 میلیونه څه باندې 3 میلیونه ماشومانو کې نه دي شامل.
بله راسخ صاحب، مخکې تاسو یادونه کړې وه چې له طالبانو سره هم تماسونه نیول شوي دي او هغو ژمنه کړې ده چې د واکسین له کمپاین سره مخالفت نه کوي. نو سره له دې چې دا ژمنه مهم ترلاسه کړې ده، بیا ولې 3.5 میلیونه ماشومان پاتې کیږي؟
کوم دریس چې طالبانو ونیو د کمپاینونو مخنیوی کوي، په لومړي وختونو کې د دوی دریس لږ څه سخت و. اس ډول واکسیناسیون فعالیتونو ته اجازه نه ورکوله. بیا د دغه هڅو په پایله کې دوی بیا ویل چې په روغتیایي مراکزو کې، جمعتونو کې، همداراز په کلو کې، بدنه کور په کور په چیر باندې تاسو کولای شئ واکسین ماشومانو ته پلي کړئ. په دې تکلاره باندې هم موږ مخته لاړو دي چې انعطاف وکړو. اما له بده مرغه همدغه 3 میلیونه ماشومان په دې ترتیب باندې هم تر پوښښ لاندې راغلل. ډېره کمه کچه یا جیټه فیصدي باندې تر پوښښ لاندې راغلل. موږ د بېلابېلو لارو نه دا هڅه کړې ده. د زرګرو ملتو د ادارو نه په تېره بیا د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف ادارو نه هم غوښتنه کړې ده چې دوی سره په مستقیم ډول خبرې وکړي او دې ستونزې ته یوه حل لاره پیدا کړي. اما بیا هم له بده مرغه طالبانو په خپل په اصولو او شرایطو باندې ټینګار کړی دی چې دوی د شرایطو له مخې دا پروګرام مخته ولاړ شي. نو زمونږ هیله دا ده تر ټولو نه غوره لاره همدغه د کور په کور په چیر پولیو کمپاینونو طریقه ده چې د دې لارې نه موږ کولای شو په لوړه فیصدي کچه باندې ماشومان تر پوښښ لاندې راوستلی شو. په دغو مذاکراتو خبرو کې چې دغه فرصت رامنځته شوی دی، که موږ ته اجازه راکړي په جنوبي حوزه کې 4 پړاوه کمپاینونه پلي کړو، انشاءالله موږ کولای شو دغه 3 میلیونه ماشومان چې د واکسین څخه بې برخې پاتې دي دا تر پوښښ لاندې راولو.
د افغانستان د روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي د کمپاین مشر میرجان راسخ وچې په ټول هیواد کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د ناروغۍ پر ضد د واکسین د کمپاین د پیل او په دې برخه کې د پرتو ستونزو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 9 د ماښام تر 10 ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار کې نن سلګونه لاریونوالو د بریښنایی پیژندپاڼو دفتر وتړه. د ولایت د لسګونه د ولسوالیو لسګونه کسانو ځکه لاریون وکړ او د بریښنایی پیژندپاڼو د دفتر د بندولو غوښتنه یې وکړه چې په دې پیژندپاڼو کې د وردګ پر ځای د ولایت پوره نوم میدان وردګ ولیکل شي. د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه نور جزئیات.
یو ځلې بیا د صبر کاسه ډکه شوی ده. دا د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي دي چې دوه متره سپین رنګ ټوکرانی فلاس کې دي او پرې لیکلې دي چې تعصب نه منو او زموږ لارین به تر هغو روان وي تر څو چې موږ غوښتنې نه وي منل شوي. د دغه کسانو شمېر چې لسګونه ته رسېدی د میدان وردګ ولایت مرکز میدان ښار نرخ ولسوالۍ جلریز لومړی حصه بیسودو مرکزی بیسودو او د میرداد ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې نن ناوخته د میدان ښار واټونو ته راوتلي وو او لارینې کړي وو. یاد لارینوال غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې دي په برېښنایي پیژندپاڼو کې د وردګ د کلمې سره میدان هم ولیکل سي.
نوم مې محمد خالد فیضل دی، د میدان وردګ ولایت مرکز میدان ښار اوسیدونکی یم. لکه څنګه مې چې ذکر وکړ میدان وردګ، نو همدغه شان موږ په تذکیرو کې چې کوم الکترونیکي تذکیرې دي په دې کې موږ خپل هویت ذکر غواړو چې باید میدان وردګ ولایت مکمل پکې ولیکل شي. نه یوازې میدان وردګ ولایت زموږ موخه ده، بلکې ټول رسمي سندونو کې باید د میدان وردګ ولایت ذکر وشي.
ما نوم شریف الله هوتک دی، میدان وردګ ولایت شورا وکیل یم. نننې لاریون د میدان ولسونو د همدارنګري بیسودو ولسونو یو ځای په میدان ښار کې در سره کړ. هیله مو دغه ده چې حکومت خصوصاً ولسمشر په میدان وردګ ولایت کې دغه موضوع په اړه باندې سره جدي تصمیم ونیسي او دغه موضوع ته د پای ټکی کېږدي. دغه خلک خپل هویت لري، سره د تحمیلي هویتونه موږ باید په قومونو باندې ونه منو.
دغه لاریونوالو نن د برېښنایي دسکرو د دفتر د دروازو د تړلو تر څنګ په دغه ولایت کې د تحسن خیمې هم وهلې دي. دی وای لارین به تر هغه رواني تر څو چې غوښتنې نه وي منل سوي.
زموږ محمد لامه موزای خپل نور خوشبین کوي، نور می تام ورکو تر هغه وخت پورې چې تر هغه موږ خبره حتی رئیس جمهور ته ورسیږي. بس موږ به دفتر په تړو دفتر مخکبه ورته ناس تر هغه چې موږ حق موږ ته ثابت شي.
هڅه مو وکړه چې دغه ولایت د ولایتي ادارې او برېښنایي پیژندپاڼو د دفتر له مسولینو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه سو. دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې هم په دغه ولایت کې د دغه نوم د وردګ د کلمې سره د میدان پر ور زیاتېدو لارینه نسی وه.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د روسیې د حکومت منتقد د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی چې پرون مسکو ته لرسیدو سره سم ونیول شو تر اوسه هم په زندان کې دی. د ناوالنی مدافع وکیل وایي چې چارواکو له خپل موکل سره د لیدو اجازه هم نه ده ورکړې. متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې او د بشري حقونو مدافع ډلو د ناوالنی نیول کېدل غندلې دي. ملالۍ بشیر او په دې اړه نور جزئیات.
د کرملین د مخالف الکسی ناوالنی مدافع وکیلانو ویلي پولیسو پرون مخستن ناوالنی وروسته له هغه ونیو چې له برلین څخه مسکو هوایي ډګر ته ورسید. د دوی په وینا ناوالنی اوس هم په زندان کې دی او هیڅوک له ده سره تماس نسی نیولی. د ناوالنی مدافع وکیلانو ویلي چې وروسته له هغه چې ناوالنی هوایي ډګر ته نږدې د پولیسو یو مرکز ته انتقال سو، له ده سره یې د اړیکې نیولو اجازه نه درلوده او د روغتیایي وضعیت هم ناڅرګند دی. د ناوالنی د فساد پر ضد ادارې مدیر ایوان ژدانوف او د ناوالنی ویاند کیارا یارمیش نن سهار وویل چې دی په خیمکی ښار کې ساتل سوی دی. یارمیش زیاته کړه چې چارواکي ناوالنی ته اجازه نه ورکوي چې له خپلو مدافع وکیلانو سره وویني. د روسیې پولیسو ناوالنی برای مخستن په هوایي ډګر کې د پاسپورت د کنټرول په غرفه کې ونیوه. د روسیې د زندانونو ادارې ویلي چې ناوالنی د فساد له تور سره په تړاو د خپل تعلیقي محکومیت څخه د یو شمیر سرغړونو په خاطر نیول سوی دی. پر ناوالنی دا تورونه په 2014 کال کې پورې سوي وو. د روسیې د زندانونو ادارې په اعلامیه کې راغلی چې ناوالنی به په دې اړه د محکمې تر فرمان پورې تر څار لاندې وي. الکسی ناوالنی د تعلیقي حبس له شرایطو د سرغړونې په خاطر تر درې نیمو کلونو په بند محکومېدای سي. د روسیې پولیسو پرون ماخوستن ناوالنی له برلین څخه تر رسېدو یو ساعت وروسته ونیوه. دی په برلین کې تر درملنې لاندې و. ناوالنی ادعا کوي چې دی د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر په زهرو مسموم کړای سوی و. امریکا، جرمني، اروپایي ټولنې، کاناډا، د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن او د بشري حقونو مدافع ډلو پرون ماخوستن د ناوالنی د نیول کېدو اقدام غندلی دی.
له دې راپور سره قدرمن اوریدونکو د دې خبرې مجلې پای ته ورسېدو. مقیم نایب د نن ورځې په وروستۍ نیم ساعته خبرې مجله کې ستاسو کوربه دی.